سلامونه ازادي رادیو ته خرخلاست. ازادي رادیو یو ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. مخکې تر دې چې خبرونه ته مطلب ته لاړ شو خبرونه لرو. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته لوړ وروسته د ټالو د ډالر پر وړاندې د افغاني ارزښت په لویدو دی او په یوه اونۍ کې شپږ افغاني بدلون کړی دی. ډونالډ ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې ځنډولي چې ورسره په افغانستان کې خلک او صرفان هم په اندېښنه کې. تر شنبه ناوخته د کابل په شهزاده سره کې چې د سره د تبادلې اصلي مرکز د یو ډالر په 90 افغانیو تبادله کېده. اونۍ مخکې د ټرمپ تر لوړې وړاندې د یو ډالر شاوخوا 30 افغانۍ و. خو د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د شنبه په ورځ په بین کې ویلي چې د سارو په بیو کې بدلونونه طبیعي دي او خلک د اندېښنه ونه لري. دغه بانک په خپل بین کې ډاډ ورکړی چې د بیو د ثبات او د افغانۍ د ارزښت د ساتنې لپاره اړین اقدامات کوي. د افغانستان، ازبکستان، قرغزستان او چین ترمنځ ریل پټلۍ د سلور اړخیز اقتصادي دالیز تړون یو بل کال هم وغځول شو. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وین اشرف اقشناس په خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړی دی. اقشناس ویلي دی د ریلي دهلیز لاري په 2023 کال کې سلور 2200 کانتینره انتقالات ترسره شوې دي. هغه له خودلې چې په 2015 کال کې د انتقالاتو کچه لپسی ډیره شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي ګڼو افغان ځوانانو د علامه اقبال سکالرشپونو لپاره ازبینه ورکړه. هغه دا خبره په خپل ایکس پاڼه د پاکستان د لوړو زده کړو د تحصیلي بورسیو علامه اقبال د ازموینو د پیل په مناسبت کړې ده. صادق خان ویلي افغان محصلانو په دغو ازموینو کې په ګډون سره په پاکستان کې د لوړو زده کړو د دوام لوبالتیا خوده. د علامه اقبال د بورسیو لپاره ازموینه په پیښور او کوټه کې د شنبه په ورځ پیل شوی او نن هم دوام کوي. د پاکستان د حکومت د اعلان سره سم سکل افغان ځوانانو ته په طب، انجینرۍ، کرنې او کمپیوټر ساینس څانګو کې 4500 بورسې په پام کې نیول شوې دي. پاکستان داسې وخت د 2015 کال په مخه د تحصیلي بورسیو لپاره ازموینه اخیستې چې افغانان د پاکستان د ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو دوه تابعیت روسی امریکایی وګړی د روسیې په جنوب کې زندانی شو دی. تازه د اروپا راډیو قفقاز څنګه شنبه د جنوري 15مه د محکمې داسې اسناد ترلاسه کړي چې د شمالي قفقاز په سیمه کې د روسیې د کابردنیو بلکاریا جمهوریت واقعیتونه څرګندوي. نیول شوی کس چې د نوم مخفف کې ټي ان یاد شوی له نومبر راهیسې هلته بندي دی. دا سړی په غیر قانوني وسله والې ډلې کې د ګډون ترهګریزو فعالیتونو او مناسبې روزنې تورن دی. تورن تر اوسه پورې له اعتراف انکار کړی دی او د هغه وکیل ویلي هیڅ داسې شواهد نشته چې موکلې په یادو جرمو کې ښکیل شوی وي. او ورسته خبرم د لوبو لډګر بیا د سرلی د ټینس تازه د سیالۍ په ورسته ورځ د تلولې لپاره د نړۍ لمړی شمیره تل د دویم شمیره لبغاړي په وړاندې لوبیږي. د ایټالیې جنینګ سینر او جرمن الکساندر زوروف لوبه یک شمه په مولبرون ښار کې ترسره کیږي. د دې لوبې ګټونکي به د تلولې د مقام ترڅنګ 2000 پوینټونه هم ترلاسه کړي چې په نړیواله رده بندۍ کې خورا اهمیت لري. ترڅنګ 3.5 میلیون سرلی ډالر جایزه هم د اتل لپاره په پام کې نیول شوی چې شاوخوا 2 میلیون نو د لک امریکای ډالر کیک. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasadiradio.com کې ورېدل شي. امریکا ته د افغانانو نه انتقال شل زره کورنۍ به برخلیکې سره مخ کړې دي.
زما د سایوی کیس ده چې د دوه کال کېږي موږ منتظر یاست خو اوس چې دا پروسه ختمه شوه.
افغانستان کې سړې هوا د ماشومان ژوند ننګول دي. وړاندې به خبرونه کې ووري او ول پاکستان څخه په زور درېستل شي افغان کډوالو ستونزې
ټول مشکلات په خپل رفه کوو چې سړې نوې هوا تر وګرځي بیا خپل زمونه لري کاروبار سیستم مونږ لري.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو. ازادي سره اوسئ.
د شپې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
امریکا ته د افغانانو د انتقال بنسټ افغان ویک وای د کډوالې د پروګرامونو په ځند سره شل زره افغانان او کورنۍ سمدستي اغیزمن شوي او لبي برخلي کې سره مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایي فرمان سر بهرنۍ مرستې ځنډولي چې پاسه سي د کډوالو د انتقال او بیا استوګنې د ټولو پروګرامونو مالی تمویل هم بند شو دي. سفیر الله څنګه نور جزات ورکوي.
لیما عزیزی له دوه کلو رئیس په پاکستان کې امریکا ته د تلو په انتظار پاتې ده. خوایي د متحده ایالاتونو ورسته پریکړې سخت نه هلي کړي. هغه ازادي رړو ته په پیغام کې ویل افغانستان د هم نشیتلې او نه پویږي څه وکړي.
زما د ایس ای وی کیس ده چې د دوه کال کېږي موږ منتظر یاست، خو اوس چې دا پروسه ختمه شوه او د پروازو لپاره چمتووالی هم نیولای وو، خو بدبختانه چې د امریکا طرفه زموږ پروسه وزنډیدله. بیا هم که چیرې دا شروع نه سي نو موږ به څه کوو؟ او دلته پاکستان کې خو هم تاسو ته د حالتونه معلوم دي، او که چیرې موږ بیا بیرته افغانستان ته هم لاړ شو نو هلته خو په افغانستان کې هم بالخصوص د ښځو او نجونو لپاره افغانستان
د راپورونو په اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کډوالۍ ادارې د هغو ټولو پروسو مالی تمویل بند کړی چې د افغانانو په شمول د کډوالو د انتقال چارې سنبالوي. د ادارې په یو مکتوب کې چې یوه کاپي د افغانانو د انتقال یوې مؤسسې افغان ایریک په خپله ایکس پاڼه خپره کړې، د انتقال د پروسو ټولو ایجنسیو او بنسټو ته امر کړی چې د جنوري له 23 وروسته کارونه ودروي ځکه مالی تمویل بند شوی. دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په یو اجرایي فرمان سره د امریکا بهرنۍ مرستې د بیا کتنې په هدف تر نوي ورځو پورې وزنډولې. دې چارې د کډوالو د انتقال او تمویل پروګرامونه هم وزنډول. د امریکا بهرنیو چارو وزارت هم په یو جلا بیان کې ویلي د کډوالۍ پروګرامونه نور ورته لومړیتوب نه لري. امریکا ته د تګ په انتظار یو افغان چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د ترامپ ادارې وروستۍ پریکړې بې برخلیکه کړې.
ډېری افغانان چې دلته په پاکستان کې اوسېږي په تمه دي تقریبا د درې کلونو نه ډېر شو چې دلته په تمه دي. ځینې کارونه ختم شوي دي، تقریبا 90% د کډوالو کارونه ختم شوي وو. ځینې خلک پروازونه ست شوي وو، ځینې خلک میډیکل او کلچر پاس کړي وو. د پټمې وو چې تقریبا یو میاشت وروسته به له خیره امریکا ته ورسیږي، خو له بده مرغه د دغه فرمان وروسته ټول کارونه زنده شو. ډیره په اندېښه کې وو مونږه.
د افغانانو د انتقال بنسټ افغان ویک په خپل بیان کې زیاته کړې، د امریکا 60,000 افغان متحدین او کورنۍ سمدستي له دې امر اغېزمن شوي او بې برخلیکه پاتې دي. د دوی اکثرو غوښتنلیکونه منل شوي او د کډوالۍ په نړیوال سازمان IOM او امریکا سفارت کې تر مرکو وروسته امریکا ته د پرواز په تمه وو. د افغان ویک بنسټ مشر شان ونډایور په خپل ایکس پاڼه لیکلي د کډوالو د انتقال او هستوګنې د چارو د مالی تمویل په بندیدو سره به آن امریکا ته انتقال شوي کډوال هم له ستونزو سره مخ وي. IRC د ژغورنې نړیوالې کمیټې د ټرمپ د ادارې له خوا د کډوالۍ د پروګرام د ځنډولو په پریکړې اندېښنه ښولې. د دې کمیټې په اعلامیه کې راغلي د ټرمپ اداره باید د نړۍ ګوټ ګوټ کې د کډوالو د بیا هستوګنولو له همکارو مؤسسو سره خپله مالی مرسته بیا پیل کړي. یاد کمیټې دا خبرداری ورکړی که د کډوالو د هستوګنولو پروګرام بیا پیل نشي، سیاسي مخالفین، مذهبي اقلیتونه او د جګړو تر ټولو زیانګالي خلک به تاوان ورکوي. امریکا د 2023 کال په اگست کې څه باندې 160,000 افغانان بهر وایستل. د امریکایي پوځیانو زرګونه افغان همکاران چې په پاکستان، متحده عرب اماراتو او په دې وروستیو کې فلیپین ته انتقال شوي، د امریکا د حکومت وروستي اقدام له بې برخلیکۍ سره مخ کړی دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپونې به ډلې د نړیوالې جزایي محکمې ICC له لوري د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د طالبانو د سره محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د غوښتنې هرکلی کړی او هغه د هغو بشري جنایتونو چې طالبانو ترسره کړي د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم ګام بللی دی. د ملګرو ملتونو له لوري تازه په دې اړه په خبرې شوې لمیه کې د کارپونو له قوله ویل شوی چې دغه اقدام طالبانو ته واضح پیغام لیږدوي چې د جنسیت پر بنسټ د دوی مشرتابه چې په بین المللي جنایتونو ښکیل دی بولو او محکمې سره به مخامخ شي. نور تفصیل پر راپور کې.
د نړیوالې جزایی محکمې ICC لوري د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د غوښتنې په اړه د خبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو یوې ډلې او د بشري حقوقو بین المللي فدراسیون FIDH له دغه اقدام هر کلی کړای دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو لوري پرون جمعه نه وخت په خبري شوې لامی کې راغلی چې دوی د نړیوالې جزایی محکمې ICC د څارنوال لوري د هغه غوښتنې چې لمخې باید د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د کړو بشري جنایتونو لکبلونی ولشي هر کله کوي. په اعلامیه کې همدا شان راغلی چې دغه ګام په افغانستان کې د طالبانو د کړو بشري جنایتونو لکبله د عدالت د ټینګښ په برخه کې مهم ګام دی. د اعلامیه په ټکو دغه اقدام طالبانو ته واضح پیغام لیږدوي چې د جنسیت پر بنسټ د دوی مشرتابه چې په بین المللي جنایتونو کې ښکیل دي له نیولو او محاکمې سره به مخامخ شي، او همداراز د افغانستان خلک په ځانګړې توګه میرمنې او نور زیانمن قشرونه اوس په دې پوهیږي چې نړیواله جزایی محکمه ورته رسیدنه کوي. په ورته وخت کې د بشري حقونو بین المللي فدراسیون هم له دغه اقدامه هرکلی کړی دی. د بشري حقونو بین المللي فدراسیون دغه بنسټ د مشر ګیس او جانګيري له قوله ویلي چې د نړیوالې جزایی محکمې دغه اقدام د سیستماتیکو او سازمان شویو تبعیضونو قربانیانو ته د رسیدنې په برخه کې چې په ټکو یې خایي جنسي اپارټایډ وي مهم ګام دی. نوموړی همداراز ویلي چې دوی په افغانستان کې د ټولو شو جنایتونو د حساب او ځواب په برخه کې قاطع پریکړو ته پته مدي. د یاد فدراسیون په اعلامیه کې راغلي چې لامه ژوند په سیستماتیک ډول د افغان ښځو او نجونو مخبر زیاتېدونکي محدودیتونه باید ونه زغمل شي، او ټول هیوادونه باید د روم د اساسنامې په لیکولو او د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې یو شي. د بشري حقوقو ځینې فعالان بیا د نړیوالې جزایی محکمې د غوښتنې د عملي کولو لپاره د نړیوالو بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو ملاتړ مهم بولي. د بشري حقوقو فعال او د جمهوریت نظام پر مهال د بشري حقوقو د کمیسون غړي بنفشه یعقوبی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر میکنم که اولین چیزی ده که ما برش نیاز داریم حمایت و همکاری کشورهای
زه فکر کړم لومړی څه چې موږ ورته اړتیا لرو هغه د اسلامي هیوادونو ملاتړ دی. اسلامي هیوادونه باید وګوري چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې هغه فرمانونه چې طالبان یې د ښځو اړوند ورکوي څومره له اسلام سره اړخ لګوي. د دې سربیره د ملګرو ملتونو او نورو ټولو نړیوالو بنسټونو ملاتړ زموږ لپاره مهم دی، او د حقوقو د ترلاسه کولو په برخه کې د پام وړ رول لري.
د بشري حقوقو یوې بلې فعالې فرشتې موحد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
برخه از ګام های کلیدی عبارت از همکاری های
موږ د حکومت پلي کېدل غواړو. په دې برخه کې د نورو هیوادونو د مرستې او همکاري په څیر سیاسي اقدامات مهم دي. ایران او چین چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري باید ډیپلوماتیکي اړیکې ورسره پرې کړي، او په دغه هیوادونو کې چې د طالبانو سفارتونه سته باید باندې کړي. ملګری ملتونه، اروپایي ټولنه او ټول باید په ګډه دغه ستونزه حل کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د نړیوال جزایی محکمې غوښتنه دوګونه چلند بللې ویلي دي چې دغه اقدام د سیاسي انګیزې لمخې شوی دی. طالبانو په کراتو د بشري حقوقو له نقضولو انکار کړی او ادعا کړې چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د نړیوال جزایی محکمې سرنوال کریم خان د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه کړې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د افغانستان په بیلابیل سیمو کې ماشومان د ژمي په سور موسم کې د مناسبو جامو او بوټانو له شدید کمښت سره مخ دي. دغه ماشومان کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دوی بیکار دي او له دې عمله چې خپل ماشومان لپاره د ژمنوي جامو او بوټانو د پیرولو واس نه لري سخت اندېښمن دي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې:
اوا سرد است، اتاق ما هم سرد است، همراه چپلک می گردیم.
اتکل نزینه وی پلاری تیرکل ده سرطان ناروغی لعمل مرسه وی او ده هوا پسردی دوی کورنه دی او خویندورونو تایه ده گرم و جامو او بوتانو ده برابرولو وسنه لدی. دا چی پا کابل که وسیگی ازادی را رو سره خبر که وویل کچنه او رو ری ده گرم و زمنه و جامو او بوتانو نلرلو لعمل ناروغ سوای دی.
اونو در شرایط بد اقتصادی به سر میبریم. یک سال پیش بدن رو از دادم، هوا سرد است، همراه چپلک میگرد.
موږ له ډیرو بد اقتصادي شرایطو سره مخ یو. تیر کال می پلار وفات شو، هوا ډیره سړه ده او موږ په چپلکو کې ګرځو را ګرځو. ورور می 15 کلن دی او اوس ناروغ دی. موږ ګرمو ژمنیو جامو او بوټانو ته اړتیا لرو، خو موږ یې د پیرلو توان نه لرو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د خپل یولس کسیزې کورنۍ سرپرست شفیق چې په پښو معلول دی هم وایي چې اوس بیکاره دی. سږکال کور سوړ او د ګرمولو او خپل ماشومانو ته د ګرمو جامو او بوټانو د اخیستلو وسنه لري.
ګرم جامې وي، حتی غلیلامي کې هم نشو اخیستلی ځکه چې کار روزګار نشته دی. اقتصادی وضعیت خراب دی واقعا دردمن کې دی زموږ لپاره چې موږ جراب د غسلو واسونه لرو د بوټانو
د ټولنیزو چارو پوهان ټینګار کوي چې د مرستندویه مؤسسو د مرستو ترڅنګ د خلک هم د دغو بېوزلو ماشومانو د ملاتړ لپاره د هغو زمنیو جامو او بوټانو د راټولولو لپاره کمپاینونه جوړ کړي چې نور خلک یې نه کاروي او پر دوی دی وویشي او له نورو دې هم د مرستو د راټولولو غوښتنې وکړي. ډیجیټل مجیب لحاظ ازادي رادیو ته وویل
که یو څوک کده سکالی نوی اخیستی اوسی نو د تیر ژمی جامع یو بل اړمن انسان ته ورکړي او د دې ترڅنګ دغه پیغام نور خلکو ته ورسو چې ترسو په هر محله کې په هر ځای کې خلک په یو منظمه توګه باندې دغه یو کار شروع کاندي چې دوی د ژمی ګرم جامع هغه ک زړی وی هغه ک نوی وی راټول کړي او پر اړمنو انسانانو باندې وویشل شي.
ټولنیزو چارو یو بل پوه شیردل پاڅون هم وایي چې د عامو خلکو په ګډون حکومتونه سوداګر او پانګوال هم مسولیت لري چې د دغو ماشومانو سره د ګرمو جامو بوټانو او نورو اسانتیاو مرستې وکړي. ډاکټران هم د دغو موسمي ناروغیو د مخنیوي لپاره د زمنیو جامو درلودل اړین بولي او وایي چې د ګرمو جامو او بوټانو نشتون ماشومان له بېلابېلو ناروغیو سره مخ کوي. په بغلان ولایت کې د یو کلینیک مسؤل ډاکټر محمد ناصر کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو وخت کې هوا سرد او زمستاني په اطفال کې لباس نه داشته باشم
د ژمي په دې سوړ موسم کې چې ماشومان ګرمې ژمنۍ جامې او بوټان ونه لري ډیری په دوه ډولونو ناروغي اخته کیږي. یو ریزش او ټوخی او بلې سینو بغل دی. که څه هم په دې موسم کې ناروغي زیات وي خو ماشومان ډیری په سینو بغل اخته کیږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف د تیرې چهارشنبې په ورځ هم خبرداری ورکړ چې ډیری افغان ماشومان د هوا په سړېدو د تنفسي ناروغیو او میکروبونو له ګواښونو سره مخ دي. د صندوق تیر کال هم ویلي و چې په افغانستان کې د تنفسي شدیدو ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړي او اعلان یې کړی و چې د دغو ناروغانو 2,60% یې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډیری کورنۍ د بېوزلۍ له امله د دې ترڅنګ چې د خپلو ماشومانو لپاره د زمنیو جامو او بوټانو د پیرلو وسه نه لري آن خپلو ماشومانو ته د خونو د ګرمولو او خوړو د منتلو توان هم نه لري. دوی له مرستندویه بنسټونو او شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د ستونزو په حل کې دې ورسره مرستې وکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت
د اسرائیل پاوز د لبنان لزګونه کلیو سدونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې خپل کورونو ته ستنه نشي. دا اعلان یو ورځ وروسته لاغه وشو چې اسرائیل ویل د دوی ځواکونه به د وتلو لپاره د نننۍ ضرب لاجل وروسته هم د لبنان په جنوب کې پاتې شي. د حزبالله او اسرائیل ترمنځ اوربان لمخې اسرائیلي ځواکونه باید له سره د سیمو څخه ووځي. حزبالله یو سیاسي پوځي ډله ده چې متحده ایالات یې د ترهګري سازمان په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامل کړې ده. سفیر سرنګزی نور جزئیات ورکوي.
د اوربان دغه تړون چې د حزب الله او اسرائیل ترمنځ تیر کال جګړه پای ته ورسوله د واشنگتن او پاریس په منځګړیتوب رامنځته شوی و او د شپې تورز موده نن یکشنبه پای ته ورسیده. د دې اوربان لمخې اسرائیلي ځواکونه باید له سره د سیمو څخه ووځي او د لبنان پاوز به په دغو سیمو کې ځای پر ځای شي. خو د رویټرز د راپور په اساس د اسرائیلو پاوز د جمعې پر ورځ ویلي چې د لبنان د حکومت لخوا شرایط په بشپړه توګه نه دي پلي شوي. د اسرائیلو پاوز د وخت له معلومولو پرته ویلي سرتیری باید د لبنان په جنوب کې پاتې شي. د لبنان پاوز چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا تړکیږي پرون اسرائیل تورن کړ چې د هیواد له جنوب څخه وتل ځنډولي. د اسرائیلو پاوز په ایکسپانه کې د لبنان د لزګونو کلیو یو نقشه خبره کړې او اوسیدونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې خپل کورونه ته ستانه نشي. د نقشې په اساس چې سرحدي سیمې ته نږدې یو کرخه پکې ښکاري خبرداري ورکړل شوې چې کار څوک د دې کرخې جنوب ته حرکت کوي ځان په خطر کې اچوي. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ اوربند دوی ترمنځ یو کلنه جګړه پای ته ورسوله. په دې یو کلنه موده کې د اسرائیلو لخوا په لبنان په لویو بریدونو سره د حزب الله ډله ډېره کمزورې شوه. حزب الله د لبنان د جنوب ډېره برخه کنټرولوي او سیاسي څانګه په پارلمان کې استازي لري. حزب الله ویلي د اسرائیلي ځواکونو په وتلو کې هر ډول ځنډ به د اوربند د تړون سرغړونه وي او مسولیت د لبنان حکومت ته ورګرځي. د رویټرز په وینا سپینې ماڼۍ د لنډمهاله اوربند د غزولو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. د لبنان ولسمشر جوزف اون د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د لبنان په جنوب کې د ثبات د ټینګښت په هدف باید اسرائیل د تړون د پلي کولو لپاره مکلف وګرځول شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
له پاکستان څخه په زوره رایسل شوي کډوال د مرستو د نشتوالي او بې روزګارۍ څخه شکایت کوي. د دوی په وینا هلته د پاکستاني امنیتي ادارو د چاپو، نیونو، چور کولو او زبرولو څخه ستونزو سره مخ و. دلته بیا په یخ ژمي کې د سرپناه، خوراکي توکو او کار روزګار نشتوالي کړاوونو سره مخ کړی دی. دوی له حکومت او مرستندو ادارو د مرستې غوښتنه کوي. نور جزات پر راپور کې.
د پاکستان لخوا په جبري ډول له ډیورند کرخې راړول شوی افغان کډوال شکایت کوي چې هلته ورته امنیتي ادارو له کار او ژوند زړونه تور کړي وو، خو دلته بیا بیروزګاری، کمزور اقتصاد، د سرپنا او مرستو نشتون ستونزو سره مخ کړي دي. د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکي دین محمد ازادي راډیو ته وویل درې میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت له ډیورند کرخې په زوره راړولې او په یخ ژمي کې لکړاو نو ډک ژوند تیروي.
ژمي کې په خیمه کې فلحال مونږ ژوند کوو، سیو چپره غوندې والد هم دلته بس خپل مشکلات په خپل رفع کوو، ځکه چې سړی نوی هیواد ته راوګرځي، بیا خپل زیم مونه لري، کاروبار سیستم مونه لري، نو طبعا سړی د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي. د سرپناه لپاره ډیر رشد ضرورت لرو.
په جبر او زور له پاکستان را بستل شوی افغانان وای له کومې ورځې چې له تورخم راوخت دي، له هغه وروسته د حکومت او مرستندوی ادارو ټولې دروازې ټکولې، ګڼې فرمې ډکې کړي، خو تر اوسه ورسره چا مرستنه ده کړې. د ننګرهار اوسیدونکي شاه محمد ازادي راډیو ته وویل
چې د پاکستان نه بیرته راغلي نو موږ سره نه چا نغدي مرستې کړي دي او نه چا را سره د وړو او د خوراکي موادو مرستې کړي. د دنیا د ننګرهار د ماجرو پرمې حساب کړلې، هغه ځکه زما په شمول باندې د ډېرو ماجرو حالات خراب دي.
د ننګرهار او کونړ اوسیدونکي وایي کوبي کورنۍ چې له پاکستان په زور او جبر را بستل شوي دي، ډېری د سرپنا نشتون او کمزور اقتصاد له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکو مدني فعال نور احمد نورانی ازادي راډیو ته وویل
ډېرې کډوال همدا اوس له پاکستان راغلي دي، یخ ژمي کې د کرایې توان هم نه لري او د لرګي د اخستلو توان هم نه لري، او بلخوا په افغانستان کې بیکاری وضعیت حاکم دی. ټول هیوادوال چې د ایران او پاکستان نه راغلي دي هم د اقتصادي او هم د ژمني سخت بحران سره مخ دي. او
نورانی وايي پاکستان او ایران دواړو په افغان کډوالو زمکه تنگه کړې ده. په وینا یې د دغو ستونزو کمولو لپاره افغان سرپرست حکومت، UNHCR او د بشر حقوقو نړیوالو سازمانونو ته په کار دي چې په ایران او پاکستان فشار راوړي څو افغانانو سره له روان سلوک منشي. هغه وایي که بیا هم دواړه هیوادونه د کډوالو په اړه د خپل سخت دریځ څخه لاس نه خلی، نو بیا د نړیوال ټولنې راستنیدونکو افغانانو سره د افغانستان په داخل کې مرستې وکړي او دلته دی ورته د ژوند تیرولو اسانتیا به چمتو کړي. هڅه مو کړې چې په ننګرهار او کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولینو څخه د دغه کورنۍ د ستونزو او غوښتنو په اړه جواب ترلاسه کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې پرې بریالي نشو. ختیځو ولایتونو ته له تورخم په زوره راړول شوي کډوال په داسې حال کې د سرپناه، کار او مرستو نشتون په وجه شکایت کوي چې پاکستانی او ایرانی امنیتي ادارې د کډوالۍ د استادو د نشتون او د نورو بیلابیلو ناترسره کړو جرمونو په تور افغاني میرمنې، سړي او ماشومان نیسي، یا یې په زندانونو کې اچوي او یا یې هم خالی لاسونه افغانستان ته راړوي.
ما 8 روز شفاخانه تیر کردم، بعد از که در خانه آمدم بیمی بسیار یک نظر کم.
دا پا پروان ولایت که دیو میرمنی غک دهی چه دا ماشومه دا زیگون لعمله ایس پا کوای شوه یا لطا تری خوال سرمخ شوه. هغی چه نغوختل نومی پراپور که خپورچی از دی راژیو تا وویل چه دا چلور و لونو دا زیگوولو لعمله دیری ترخی و برزی تجربه کردی.
باور کنین که ما 2 روز خانه درد خوردم.
باور وکړئ زه 2 ورځې په کور کې په درد کې وم او روغتون ته یې نه وړم. ویلي چې ستا ماشومه نجلۍ ده او بالاخره به پیدا سي. له هغه وروسته د خپلې مور د کورنۍ په مرسته روغتون ته ولاړم. ډاکټرانو له معاینې وروسته وویل چې ناوخته راغلی، د ماشوم اوبه وچې سوي دي، باید عملیات سي او ممکن ماشوم مړ سي. له عملیات وروسته مې لور وزېږېده. کله چې له 2 کالو وروسته بیا امیندواره شوم او نجلۍ وزېږېده، باور وکړئ له ما سره یې د مزدور په څیر چلند کاوه او هر څوک بچي زمو کور ته راتلل پس په کوي به ویل چې لوري درلوده او بل لوري هم وزېګوله
دردارانه دغه شم دختر است.
هغه یوازینی میرمن نه ده چې له دا ډول کړاوونو سره مخ شوي. د کندز ولایت یوه بله میرمن چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وایي
خو تر څو سمې زامن پیدا کېدل ډېر سخت او ورځې مې تېرې کړې دي. پیغورونه تانې مې ډېرې بدې خبرې مې اورېدلې. ما ته به ویلې سې دختر ځای په خسرګنۍ کې انتر دې سې غوښتل سې د ما خاوند ته بله ښځه وکړي ولې سې زوی نه لري. خو خدای مهربانه سو دوه زامن مې سه پیدا سو بیا دا جنجال نه خلاصه سو. خو لا اوس هم په دې دوه زامنو ملا خلق قانې نه دي وایي سه کاشکې دا څلور لورګانې د څلور زامن وای.
خو یو شمېر داسې کورنۍ هم شته چې د لونو زیږون مانځي. د کابل ښار اوسېدونکي صالحه چې څلور لونې یې زیږولي دي بېله کیسه لري. وایي هر وار د لونو په زیږون یې د خاوند او کورنۍ له خوا یې تود هرکلی شوی.
خوشبختانه ما د خانواده کې ازدواج کردم اونا دید بسیار مثبت داشت.
له نیکه مرغه هغه کورنۍ ته چې واده سوم د انجلۍ له زیږون سره یې ستونزه نه درلوده. د خاوند کورنۍ مې ډېره روشن فکره وه او تل د هغوی له خلاص تندي او ښه چلند سره مخامخ سوی یم. خواښې مې هم ډېره مهربانه وه او ما هیڅ ستونزه نه درلوده،
هیڅ مشکل نه داشت.
ډاکټران وایي چې د ماشوم جنسیت له مور سره هیڅ تړاو نه لري. د نسې ولادي ناروغیو متخصصې ډاکټر سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
جنسی کروموزومونه په ښځو کې ایکس ایکس او په نارینه کې ایکس وای دي. کله چې یو سپرم چې یو وای کروموزوم لري د هګۍ حجرې سره د ایکس کروموزوم لري القا شي، جنین به هلک وي. په داسې حال کې چې که هغه سپرم چې ایکس کروموزوم لري د هګۍ حجره القا کړي، جنین به نجلۍ وي. له همدې امله د جنین جنس د سړي لخوا ټاکل کیږي.
د بلې خوا په امریکا کې میشت د ټولنیزو او اسلامي مسایلو کارپو ډاکټر فرید یونس ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي ارشاداتو له مخې د نارینه او ښځو ترمنځ باید توپیر نه وي.
ببینیم در اسلام عزیز ما تعصب قطعا در مقابل دختر نیست.
په اسلام کې د نجلۍ په وړاندې هیڅ تعصب نشته. نجلۍ په اسلام کې کورنۍ کې ډېر د قدر وړ وي. زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې نجونې بدې مه ویني ځکه هغوی ډېرې بارزښت دي. او بل حدیث دی چې د نجلۍ په پیدا کېدو په کور کې د ورځې دولس برکتونه او رحمتونه راځي او په هغه کور کې د فرښتو زیارت هم نه بندیږي.
یو شمیر ټولنپوهان وایي په افغانستان کې د هلک ماشوم ته د ترجیح ورکولو باور په کلتوري، ټولنیزو او اقتصادي عواملو ولاړ دی. د دې باور یو اصلي لامل د کورنۍ د ژوند لګښتونو په برابرولو کې د زامنو رول دی. د افغانستان په نننیو ټولنو کې هلکانو ته معمولا د کار د ځواک په سترګه کتل کیږي او ترې تمه کیږي چې په راتلونکي کې د کورنۍ، بوډا مور او پلار او د کورنۍ د نورو غړو مالي ملاتړ په غاړه واخلي. همدارنګه په ځینو مواردو کې زامن د کورنۍ د نوم او ملکیت وارثان ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې لوڼې له واده وروسته د میړه د کورنۍ سره د تړاو له امله ډېر لږ د کورنۍ لپاره د شتمنۍ په توګه ګڼل کیږي. دا عوامل د کلتوري دودونو او ارزښتونو سره یو ځای د دې عمل شوي چې په افغانستان کې ډېری کورنۍ د زامن درلودل د لومړیتوب په توګه وګڼي. خو یو شمېر افغان کورنۍ بیا خپلې لوڼې په مینه او ویاړ لویوي او په دې باور دي چې د لور درلودل نه یوازې جرم نه بلکې یو ارزښتناک نعمت دی.
د سنکا خرابولو چې تاسو اوریده
ستاسو لا پیغامونو
بعد سلام. زه غواړم د امارت له چارواکو خصوصا شیخ صاحب چې دغه د ښځو مکتبونه او د درسونه آزاد کړي، ځکه چې د خلکو زنانې د هغو وروره نارینه ډاکټر ته نه هر ویلی شوی نه بله کولی شوی. نو ښه خبره دغه ده چې زنانه ډاکټرې ډېرې شي او هر چېرته کار وکوي او کور کې کار وکوي، په بازار کې کار وکوي، په دواخانه کې کار وکوي، په شپخانه کې کار وکوي.
السلام علیکم. زه میبلا نورانی د کندهار د مانونینو نماینده یم. د دې په کندهار کې نو دغه زموږ اواز کدرې وزای عزیز د دې معاشات یې اوس کم شوي دي او خټې دي، بارانونه دي، ژمی دي. نو پخوا به یو مرستې کومکونه کېدله، نو ډېر مالونینو والو په بد ورځو کې دي، په بد حالات کې دي، نه کار شته، نه زندګي شته. نو دا زموږ یو اواز د یو چا د نړیوال چارواکو د غوږو وړې، د افغانستان د چارواکو د غوږو دا زموږ اواز وړي، زموږ سره یې کومه کوي مرسته څوک وکړي.
ستاسی پیغام،
ستاسي نظر.
درنو اوریدونکو د خبرندوی برخه ته راورسیدو، په دې برخه کې تاسو سپورتي خبرونه لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تر لوري وروسته د